یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنۍ خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له دوی سره له 1400 زیات شکایتونه ثبت شوي وو چې 9868 رد شوي دي. دا خبره د یاد کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د شکایتونو کمیسیون به پر خپل ټاکل شوې موده چارې ترسره نشي کړی. نور مسایل هم لرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په مزار شریف کې نن په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې په اړه 12 تنه نیول شوي دي. د اوکراین وی امنیتي ادارې ویلي هیواد یې له پیله پوهېده چې په ایران کې الوتکه د ایران د حکومت لخوا ویشتل شوې ده. او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره یې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې په منځني ختیځ کې کړکیچ باید کم شي. په مزار شریف کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنه کې شوي او نه تنه پکې زخمیان شوي دي. د بلخ پولیسو ویلي چې د چاودنو علت نه دی څرګند. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباز خان د کور مخې ته شوې دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 تنه څرګند کړی دی. د چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غلې وژلې دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزي ویلي پولیسو دغه وسلوال غله تېره شپه د کابل لوګر پر لویه لار په داسې وخت کې چې د محمد اغې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د عمومي سړک پر سر باندې خلک لوټول وژلې دي. د شاغلي احمدزي په وینا ملي امنیتي ځواکونه د خبر له ترلاسه کولو وروسته سیمې ته ورسېدلي وو او درې واړه غلې په وسلوال نښته کې وژلې دي. احمدزي ویلي چې په دغه نښته کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ناامنۍ څو پیښې شوي چې خلک یې د دغې لارې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې د مسالې په اړه چارواکو 12 تنه نیولي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن د ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې موظف کمیسیون د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې په دغه مسله کې شایي لاس لري او یا یې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی.
پکتیا ولایت د عمومي زندان د مدیر په ګډون 12 تنه نیول شوي دي چې فعلاً ترې تحقیقات جریان لري. د څېړنو په پایله کې به ډېرې پوښتنې ځواب شي او وروسته به له رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه و بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د زندان مدیر ویلي چې درې سیاسي بندیان وو او نور په لویو او وړو جرمونو باندې تورن وو. مجرم پیژندل شوي زندانیانو. طالبان وایي د دوی و ملګري چې له محبسه تښتېدلي وو ورسېدلي او خوندي ځای ته استول شوي دي. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله خبر و چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتي، خو په دې اړه یې پالني ډول څه ونه ویل او د پیښې ځای ته د ورتلو غوښتنه یې وکړه. په اوکراین کې سیاسي اپوزیسیون د اوکراین پر ولسمشر ولادمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد کړی چې ولې یې سمدستي د دې اعلان ونه کړ چې شاید د 1200 اوکراینیانو په ګډون د 1600 اویا مسافر لرونکي الوتکې په غورځېدو کې به د ایران لاس و او یا به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیګي دانیلوف ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو ته وویل چې کیف خبر و چې د ایران پاوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پریکړې علت دا و چې کیف له ایرانه غوښتل چې د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه دوی خپل مخکني معلومات حذف کړل. دا کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې په امریکا په ایران کې د یوې مسافر لونکې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو له ګلوبل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که هغه کاناډایي وګړي چې په الوتکې کې مړه شول نه وای وژل سوي، اوس به له خپلو کورنیو سره یو ځای وای. هغه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران پوځ تایید کړه چې د جنوري په اتمه یې په تیروتنه کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه الوتکه وویشته چې له امله یې 168 کسان چې په الوتکه کې سپاره ول ټول ووژل سول. په دغو کې 55 تنه د کاناډا ول. جسټن ترودو په پرونۍ مرکه کې ویلي چې که د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې خبرې کړې او پر هغه یې ټینګار کړی چې په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو لپاره باید کار وسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د عراق په مختلفو سیمو کې فرقه مشان هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې وسوه. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سټانفورد پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په وخت کې په ټوله کې د عراق سنی کورد او شیعه مشران د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوونکي وبلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څیړنو په پایله کې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر محلونو رای باطل شوي دي. لنن روسته د استیناف غوښتنې مرحله پیلیږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي له 14,000 شکایتونو نه څه باندې نږدې 10,000 شکایتونه رد کړي دي. دا هم اوري چې په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 دی. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څیړنو په پایله کې په کابل، بدخشان، غور او پکتیا کې د 109 محلونو رای باطل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیون مسؤلینو دغه څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او دغه شانې وویل له ثبت شویو شکایتونو چې شمېر یې له 14,000 پورته و 9,868 شکایتونه رد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل همدا شیبه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرښه کې دی. زهیرمل، سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو څه وویل نن په غونډه کې؟
پرون د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په بخښنه سره د افغانستان د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې په ټولو ولایتونو کې د هغه مهلت چې باید د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پکې تصدیق بندي څېړنه او همدارنګه د شکایتونو په اړه پریکړه کړې وه. پای ته ورسېده. نن د هغه 15 ورځو هغه ټول کاري راپور د ټاکنو شکایتونو کمیسیون رسنیو سره شریک کړ. لومړی برخه یې دا وه چې له هغه 14,515 شکایتونو چې نوماندانو یا د دوی ټاکنیزو ډلو د لومړنیو پایلو په اړه باندې ثبت کړي وو 9,868 ثابته غیر مستند او همدار ولدا سينه او چې هغه باید قابل د قبول وي په همدې خاطر باندې رد شي وي تر خو همدارنګ په یو وشت ولایتونو کې 15,314 محلونه لسره شمیرل کیږي چې په دې کې ډېرې ولایتونه په کابل او ننګرهار کې همدار ول د دوی د ولایتي پریکړو پر اساس باندې یو سل نه محلونه د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې داسې دي چې هغه باطل شوی دي او رائے قابل د قبول نه دي خو په دې اړه باندې هم د استیناف غوښتنه شوې ده او هغه نه ورسته به بیا په دې اړه باندې ورسته پریکړه کړې دي پریکړه کوي د ټاکنو شګاتونو کمیسون دا پریکړه هم کړې ده چې 15 اویا هغه کسان چې هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لنډمهاله کارکونکو کې نقدي جریمه شوې دي او تر خوای بیا یو اویا هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کارکونکو دوی د وظیفې نه لري شوې دي او البته دلیل دا په دې شوې چې د خپل وظیفې ری سوې استفاده کړې ده خو راکړې شکایتو کمیسون وي چې دغه کسان په دې اړه بشپړ جزئیات ورسور کی چې دغه کسان البته مشخصا څوک دي او په کوم پوسټونو کې کار کوي ځکه چې د عدلي او قضایي اورګانو فیصله پرې ورکړي چې ورسره او دغه کسان چې عدلي او قضایي اورګانو ته پیژندل شوي هم دي ټول د استیناف غوښتنه کړې ده اصلګر ځای هم درول په یو سل یو لس دا سې شکایتونه دي چې هغه استثنايي قرار ورکړل شوی دی هغه به د ټاکنې شکایتونو کمیسون ته راځي شوی دی مرکزی کمیسون ته په دې معنی باندې چې په دغه یو سل یو لس شکایتونو کې استثنايي کیس هغه وحال به تر اګرځي ټاکنیزو کمیسونو مرکزی کمیسون ته چې حالت یا ظرفیت نه موجود په ولایتي کمیسونونو کې یا امنیت نه یا دوی وي چې دغه مملکت شمول افریقا د وبایت کمیسونې په اړه باندې پریکړه وکړي چې په دې کې علاقې په دې کې یو لک و ډیر زرایو په اړه باندې کیس موجود دی یو لک 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی همدارنګه د 15000 1402 محلونو په اړه باندې هم کیس موجود دی چې د یو نتر 15 یو پورې درایو تفاوت لري او همدارنګه د 2000 سلور سوو سلیرو شغه محلونو
مننه کوم
بایومیټریک معلومات لري
مننه زیرمل صاحب اوریدونکو ته به رقم لک څه زیات سی فقط لنډه کراته وای چې بل اخره د ټاکنو شکایتونو کمیشن څو ویل چې د سکیجول په مطابق باندې بدوی ټول خپل کارونه بشپړ کړای شي کڅنګه
په ولایتونو کې د دوی کارونه د شکزوال په دغه د محلوي شاته قسم اوقات پر لحاظ باندې بشپړ شول اوس ټاکنیزو نوماندانو هغه دلې چې ټاکې البته ټاکنیزې دلې درې ورځې وخت لري چې د قضیو په اړه باندې استیناف وختنه وکړي او دوی وسه نه شپې ته قضیو د استیناف وختنه هم شوې ده تر درې ورځې پورې باندې استیناف وختنه کیږي لاغنه وروسته په 15 ورځې کې به بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په مرکز کې د پریکړه خپل صادره او 15 ورځې کې به دوی هم خپل کارونه خپل
ډېر مننه
او ډاډ ورکړي چې په پات 15 ساعت
ډیره مننه امید ظاهر مالو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون له مخ سره خبري کولې نن هلته غونډه وه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویل چې اوس د استیناف د شکایتونو د استیناف مرحله شروع شوې ده او په 13 ورځو کې به هلته دوی وکولې شي ټول شکایتونه استیناف خای کړی او بیا به په 13 ورځو کې خپل ورسته پریکړه کوي او اوس هم د همدغه مسلې په ارتباط د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره غږیدلی وو له ښاغلي رشید نه فیروزي عزیزي په دغه مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به وکړي چې په خپل ټاکلي وخت خپلې چارې تر سره کړي که څنګه
فکر کوم چې دا بهیر د ټاکلې مودې څخه نور وخت مرته پیدا کړی او موږ غزيږي د دې په پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بشمیرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعات لیکلي چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې محلونه بشمیرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته د شورن تفتیش خامخا وخت دی زړه او کافي دی چې دا معلومات او د تا راغونډول او شکایت کې بسم ته پلاس د سې کې وخت دی په مقابل کې بیا د انتخابات کې بسم سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دې بوت ونی کې دا ټول تاسو نه د سره دي چې قانون دوړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې بسم ته په پام کې ولدي د یو په مودې کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه وسته چې دا اوس هم د اسناو غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوی ده او ډېرې مورد کې نوماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې ځای نه لري او هغوی وارلوب نه خینه د اسناو غوښتنې لپاره مټن غړل دي.
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو لوري د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه په کار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه سي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي؟
د ګروپ ارمان مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. د برنامې د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې که چېرته لیدل کېږي مثلا ځینې پرېکړې دې جواب کړي چې بیا هم دې پرېکړې د شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې کسونو ته راشي چې بې شمېره اوسي تفتیش ترسره شي. نو خامخا ښه ده چې دغه کار د فیوز یو وار ترسره کړي، نه دا چې یاره ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي، د هغې لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابره وي، بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له سره هغه پرېکړه کوي چې بیا بې شمېره تفتیش وشي. دغه حالتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي.
رشید صاحب، راوسو د دې پروسې بالاخره هغه پایلو ته څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سیکړي چې په دې نه ډیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بالاخره هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بالاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیونونو ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ونلري کې. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د دغه کارو کې چې د سپیل کېږي په وخت باندې باید هغه فیصله د د داخلو طرفین سره به شریک شي چې تر څو هغوی د اسنا غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید سره وغږېدو. هغه وویل چې ښایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت باندې خپل کار بشپړ نه شي کړی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صاحبی ته غوږ دوچې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه وایي.
د کلیوالي خزو د اقتصادي پرختیا دویم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس افغانانو لپاره سبا موسې لخوا جوړ شوی و. د دې موسې عمومي مشر نګینې یاري په دې اړه کانفرنس ته وویل دا وایي د دې موسې له لارې افغان مېرمنو ته واړو پورونه ورکول کېږي او همدارنګه کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي تر څو افغان مېرمنې ځان بسیینې ته ورسیږي. نوموړي وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ وې، خو وایي په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. اغلی یاري وویل دا ډول کنفرانسونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي. د هغې په خبره افغان مېرمنې اوس مهال له مالدارۍ او کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او نورو لاسي صنایعو نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. مېرمن یاري وایي د دې پروګرام له لارې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار شوی او ډیرو ښځو ته کاري زمینې برابرې شوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته جواز ورکول کیږي چې قیمتي ډبرې په هیواد کې دننه پروسس کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل له دې لارې به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
مونږ د پروسس لپاره اجازه نامه ورکوي. فرضاً په دې وروستیو کې یو شرکت آزاد شو چې $2 million پانګونه وکړي، به په حدود کې سوه کسانو ته د مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابرې.
تر دې وړاندې د قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدی چې دغه کار افغانانو ته ګڼ اقتصادي زیانونه درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس راځو یوې سیمهیزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دغه هیواد بیلابیل فرقه یي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې چې د جنوري په دریمه وشوه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو او بیا تر هغه وروسته د جنوري په 15مه د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. اجمالا دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې بر سره سټوډیو کې ده. انسب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه دغه څرګندونې چیرې کړي او جزئیات یې څه دي؟
پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پانتون کې د ماسیلونو پښتنې سوابولې مایک پومپیو تراغي مخکی و وینا وکړه او پاغي کې د ایران سره په وروستي کړکی چمدارنګ د عراق په مسایلو او د سیمې پر موضوعاتو باندې وغږید. د عراق په اړه د وویل چې په عراق کې ګن سنی کوردی او شیعه مشران دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی حضور په لوي کې د ویل چې د مشران خی په عامه او څرګند د خبره ونه کې خو که تاسو ورسره په خصوصي مجلسونو کې کینی هغه غواړي چې امریکایي سرتیری د دغلته پاتې شي ځکه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خطر لا هم په سیمه کې پر ځای دی. د ویل چې دا خبرې د هغه 500 ټلیفوني مکالمو پر بنسټ کوي چې په تیرو ورځو کې د عراق له بیلابیلو ټولنو او همدارنګا د بیلابیلو ټولنیزو جوړښتونو لاستاو سره کړی.
مننه. په عراق یو څومره امریکایان شته؟ امریکایي پوځیان منظور مې او د وټلو پاره د غوښتنې څومره جدي دي؟
په عراق کې د محل 15,000 امریکایي سرتیری میشتي. د دوی پاړه
د دوی او دغه خبر او دا نوې سرتیری چې ورغلی ل امریکا نه دغه تازه خطرونو په ارتباط دوی شمیر بلاب زیاتیږي
او اتمن زیاتیږي لدی سره. خو البته تر دغه کړکی چونو پوری 15,000 سرتیری د غلطه میشتو او چې امریکا ځین نور سرتیری عمل ته خپل اتباو او سفارت د خوندیتوب لپاره استې د په ورزیاتیږي. خو دغه سرتیرو پاړه دی وتلو غختنې ورسله لاغه راپورته شوې چې د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې د ایران د قدس د ځواک لوړ پوړی جنرال په بغداد کې پناخه کړه وی واشه.
مننه. اخر کې لاند کراته وی په عراق کې ناتو د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت هم پر مخ وړي. دغه تل د ناتو د حضور پاړه څه ویل کیږي؟
ناتو ویل دي چې دوی دغه تل ناتو 1500 سرتیری لري تقریبا. دوی ویل چې دوی د عراق د حکومت په وختنه د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت پر مخ وړي او ناتو عموم منشي داسې خودل چې ګوندي د عراق د پارلمان په ورستۍ غوښتنه کې دوی نه دي شامل.
ډیره مننه کوم. اجمالاندو د مایک پومپیو د ورستۍ سرګندونو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل چې ویلي دي د عراق فرقي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. اوس هم ناجیه صاحبه د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره اوروي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل اثر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکایي جګپوړی چارواکی د سرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یوه میاشت مخکې پیل شوی او ویل کیږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیوا دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډوري غږول کیږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې او داسې هم ویل کیږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره بایزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتی ورسپانې لیکلي که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپلواک وي نو لومړی د اوربند وکړي او راوړاندې دي شي.
په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لویدلې. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو 13 کلونو کې ډیر لګښت وشو خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده ورغلې. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خوایې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو، خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکه ده، زوړ شکل جوړ شوی ده، په دې باندې 300 روپۍ لګېدلې دي، ډېر موګانې دلته پرتې دي، دا نه جوړېږي بچ، دا سره ورانه شو بیرته سره جوړه شي، نوې دوربین نه ولګېږي. اوس 2000 کال دی بچ، نوې نوې ماشین نه ولګېږي، یو بوټ زموږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه، لس دفعې موچی وګڼو هم بیرته کار نه کوي. زړې ډېر موګانې دي، 2 روپۍ پرې راوځي او بس لګایي پرې ورو ورو بس سر نه نیسي. نن یې بیرنګ مات دی، نن یې مثال پیم بوټ شو کېدل، نن یې وکړه سوی، نن یې پلانکیا شي خراب دی.
دا برق نه جوړېږي، دا د جوړېدو په شان نه دی، دا زړې وسپنې دي، دا خلک نشي دا کولی. دله باچ نوی صحیح د ماشین نه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپی به زمو نه مصرفه نوري.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغه له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د مریض برېښنا خيخي اخستای شي هغه بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بي وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي، جامې په تیلو او ګریسو ککړې وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي، کله یې شاپ له کاره لوېدلې وي، کله یې ډینمو او کله یې هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې، اوس یې هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه زموږ دولتي چارواکي، قومندانۍ، امنیه، ولایات، همدارنګ نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرف دی، بځای چې کلیوالو ته ورکې دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري. تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چالان شي، د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي. او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور شه. منتظر دی ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا په پرشاویږي، دا به جوړوي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې اخستنې لپاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي، خو تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوي. او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کېږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه د بایغستی ولایت د مرغاب ولسوالۍ د پنجراک د کلي مې علاده د فلحال په اشاره چې سب ریګریشن کې مې دغه د سکونت ده. زه یو غټ نماینده مور د دغه واورې سره ډېر په عذاب یو، ته په دغه دفترو د ان آر سي و د ډي آر سي غږ وکړئ چې شیطان موږ ته راورسوي، موږ د بوی نه ووتلو، زموږ کوچنیانو لویان د مرګ سره مخ دي، زموږ حالتونه خراب دي. صحیح دغه کارکوونکي چې هلته موسمي صحیح دغه انجینران چې موسمي صحیح خو د دغه دپاره بېنه صحیح چې موږ وکړي زمر معلومات وکي نن کته د پرون لا شاو وشه برای راشي وري زمر کوچنيان وو لیام وو شزي وو کوچنيان مخني باندې لیدلې دي مو د علاقات سره مو شو مو د مرګ سره مو شو مو زه کوډله درولې د هغه برای کده باد وړې دي مو زه کجرلو د هغه برای کده باد وړې دي دا وڅنګ اند چې مو له پښتون نه کړا څنګه حکومت چې مو له معلومات نه کوي والسلام
نکبلا خبرې کوم د شملزو ولسوالینه نو د شملزو لارې باندې د زیات واورو ورس له کباله لوډر راغلی د ترشنکی پوری لار خلاصې کړي د قرارتا د شملزو ولسوالي کړي وسون خالق له ستوندو سره مخې په دوکانو په کورو کې وړنست تیر شپه پرونه ګرمي راوسته واورو شروع شوی تر وسه پورې یو متر واورو شوی د لارې باندې دی د ولایتي شورا او د امنیت کمانډان له ټول حکومت هم دا غوښتنه ده شملزو هم وخوري زموږ حق مشترک والسلام
یا محمد یم د کندهار ته میزنګ ورولې دي ورته مسندې دارې ته دا اوسن وچې موږ سره چې وروره ګرځ شپه مون خو نه دی کړې کورن سار چې باران شروع شوی دی د نن سار پر دغه وخت سره کوم لا خو نه دی کړې او توفان باران شروع دی نو وروره ځوانانو موږ د نړۍ د دې خو نه موږ د تصفیه نه خو نه موږ چې وروره موږ نه وایس مې چې میزنګ ورولې دي سلام د ازادي رادیو ته احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې دی